السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي. زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بولي. مجاهد نن په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان د ولس او دینی علماو غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د دولت له خپلې پریکړې را وګرځوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سې شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا د 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووځي که نه په زوره به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو ناقانونه افغان کډوالو شمیر څه باندې 1,00,000 یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پر کچې اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقونه په دوامداره توګه نقض شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤولان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې په یوه سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکراین لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیې غونډه کې د اروپایي ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښتو مشرانو ګډون کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف کیف کې هم یوه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې درې ملکیان وژل شوي دي. او د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام نن د انګلستان او نیوزیلند په لوبو سره پیل شو. انګلستان د نهه لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 233 منډو هدف ټاکلی دی. انګلستان په 2019 کال کې د نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام پایلو به ګټلې وه. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی، بلکې دا ور به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ هم کولی شي. افغانستان به اوله لوبه را روانه شنبه له بنګلادیش سره وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان پریکړه نه عادلانه بولي. هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري. دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې، په دې اړه مو د پاکستان د یوه سیاستوال نظر هم پوښتلی. او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې. د پارلمان یوه غړي وایي
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تېره بیا ښځې و نجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او بیا بشري حقونه یاد کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان هغه پریکړه ته خبرګونونه په زیاتېدو دي چې ویلي دي د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید ټول افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له پاکستان ووځي، کنه دوی به په زوره افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر طالب چارواکو نن د پاکستان د پریکړه ته غبرګون ښودلی دی او د پاکستان دغه پریکړه د طالبانو لخوا غیر عادلانه بلل شوې. دا چې دا غبرګونونه نور څومره پراخ دي، همکار مې حسیب تلاش موضوع تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مشي، د غبرګونونو د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته ووایئ.
سلامونه. له پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې د ننه او بهر ګڼو سازمانونو او ګوندونو غبرګون ښودلی دی. د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړه او ویلي دي چې د پاکستان د پاکستان سرپرست حکومت د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. یاد کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپل اکسپان لیکلي د دې ادعا له امله چې افغان کډوال او پناه غوښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکه لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ادعا د نظره سوی او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړي او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 4مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییزې سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال فوري ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او دریمو هیوادونو ته د ژر لیک تر څنګ د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې ده. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن ته امنیتي ګواښونه خپل وطن له امنیتي ګواښونو له امله پریښی دی. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي اکسپان لیکلي چې افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته له لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروستی اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف دریږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم د افغان کډوالو ایستلو پریکړه غندلې ده. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. ده وویل چې دا غیر عادلانه او بې انصافي ده. غندی د پاکستان د پوینات له درانه او شریف ولس او علما کرام او درانه سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دا چارواکي چې په داسې یو ډول افغانانو سره د پوینا وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. ملا یعقوب مجاهد په ملګر ملتونو او د بشري حقوقو په نورو سازمانونو هم غږ کړی چې د پاکستاني حکومت اقدام مخنیوي وکړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغان کډوال هم چې پرون او نن په دې هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام خبره کوي. پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د رواني میاشتې میلادي میاشتې تر پایه پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووځي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیونو څخه زیات ناقانونه افغان کډوال اوسېږي.
ډیره مننه همکار مې حسیب تلاش و چې د پاکستان د پریکړې په اړه یې د غبرګونونو په اړه ویل. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو ته چې د دوی په ټکو ناقانونه دي مهلت ورکړ چې باید د نومبر تر لومړۍ نیټې یا د 28 ورځو په ترڅ کې له پاکستانه راووځي، کنه د دوی پټکو دوی با په زوره و ایستل شي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه ته غبرګونونه په پراخې دود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په پاکستان کې ډیره د کډوالو فعالانو او دغه راز د طالبانو حکومت غبرګون خودلې دی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یو غونډه کې د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بللې ده او ویلې دي چې باید د نیو لمه ملګری ملتونه او نورې خواوې پاکستان حکومت وهڅوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. خپله په پاکستان کې افغان کډوال هم وایي چې په 28 ورځو او یا هم په نږدې یوه میاشت کې دا امکان نه لري چې دوی دې له پاکستان راووزي او افغانستان کې د بیرته میشت شي. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبریال دی راپور ته.
پاکستان ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې د وتلو امر کړی. خو په کراچۍ کې افغان کډوال قربان نظر چې څلوېښت کال یې په پاکستان کې تیر کړي او خپل سرمایه یې دلته لګولې وایي هیڅ یو قانون یا مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې له پاکستان وباسي. زمونږ له دې ځایه تلل چې دی په هیڅ یو قانون کې نشته، که هغه اسلامي وي او که جمهوري، په ټولو کې زموږ حق جوړیږي چې موږ به په پاکستان کې اوسېږو. ځکه چې څلوېښت کاله ډېر زیات وخت دی، باید لوستي خلک لږ تاریخ ولولي او انصاف وکړي. اسلامي تاریخ دی ولولي، په یو ځای کې هم نه دي لیکل شوي چې څلوېښت کاله پس څوک دومره په بې دردۍ سره وستل شوي وي. قربان نظر چې دا محل د خپل خور کور کې ناشته وای، د پاکستان د حکومت پر دې خبره باور نه لري چې یوازې غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. د خبره ځکه چې د څلوېښت کلن خورې عطا الله چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل خو بیا هم پولیسو ونیولو او له 15 ورځو راهیسې په جیل کې دی.
باوجود کارت ہونے کا بھی اس کے گاڑی میں بتا کر لے کے گئے. اب اس کے پر یہ پریشانی ہے نا، این آئی سی ان کے ساتھ ہے، اگر اس میں کوئی جرائم ہوتا تو جرائم بتا دیتا، اس میں جرائم نہیں کچھ نہیں ہے.
د کارت لرلو باوجود پولیس هغه په گاڑی کې بوتلو دا پریشانی ده. د پاکستان حکومت لخوا د اوسېدو قانوني کارت ورکړل شوی وو او هیڅ جرم یې نه وکړي، خو بس مسله دا ده چې هغه افغان وو نو اوس په دې کارت زه څه باور وکړم چې ما په جیب کې خیره.
اب یہ کیا اعتبار ہے، ہم کیا اعتبار کریں اس کارت کا جو ہے جو میں اپنی جیب میں رکھا ہے.
د لهغو وروسته د اچر پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پر دریمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون پلي کوونکې ادارې ناقانونه کډوال په زور وباسي او جایدادونه او کاروبارونه به یې ضبطوي.
فرض کا د لومړی نومبر پورې څوک نه ځي نو زموږ چې څومره هم قانون نافذ کوونکې ادارې دي نو موږ به د هغو په وسیله غیر قانون کډوال له هیواد وباس
ان کو ڈیپورٹ کریں گے.
پاکستان پولیس وایي چې تر دې دمه یې سلګونه هغه افغان کډوال نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال او د دوی وکیلان وایي چې هغه کډوال هم نیول شوی چې قانوني اسناد لري.
ګورمس یې خواهش ہے اس کو جو ہے نا جلد از جلد رہائی دیا جائے.
له حکومت مو خواص دې چې نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشی کړي او د افغان کډوال لپاره یو پالیسی جوړ کړي. بے ل پالیسی خدا نشی کېده. لنون نو سوا نه هاویم زیګیز کال راهی سي افغان کډوال دلته ووسی او وس حکومت وای چې ووځي موږ څنګه تللای شو. لګ تر لګ درې کال وخت خو دې خلکو ته ورکړل شي ځکه چې د دې خلکو کاروبارونه دي، نورې مسلې دي، د خلکو قرضونه دي چې هغه خو ورکړي.
لوګون کې ودار ہے تاکہ وو تو عادت کر ادا تو کر سکے.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ادا وکړه چې په هغه هیواد کې د 30 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې 14 لکه یې رجسٹر دي. په د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ آر وایي چې په پاکستان کې 14 لکه رجسٹر او شاوخوا همدومره غیر رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم وایي چې د یوې میاشتې په لږه موده کې نشي کولی چې دوی افغانستان ته ستانه شي. دغه کډوال او د کډوالو مدافعان او دغه راز د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د خپلې پریکړې په شا شي. دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې او دا پریکړې د کډوالو له کنوانسیونونو او نورو بشري قوانینو سره څومره سر لګوي، همدا پوښتنې زما همکار احمد شیبر په یوې مرکه کې له پاکستاني سیاستوال پخواني سناتور او د بشري حقونو له پخواني مشر افراسیاب خټک نه کړي دي.
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ پر نظر وزغلوی نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، یو خالیګاه ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پله چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري. تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلي چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافشا په کوي حکومت متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږدي، نو هغې بیا هر ځای کې افغانان نیسي، حتی اسنادو سره هم نیسي او پیسې ورنخلي، زوری یې شکنجه کوي، ښځې ماشومان نارینه بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جهانیان باید زور پر راوړي چې دوی د خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته بله بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل. لیکن نن سبا داسې څه نشته، ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي. نو له اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته، نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپلې خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کیږي، د پېښلار د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بوران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بوران دی. نو دې نه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو ځکه دا یو قسم ته د دې سیاسي بانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د دې چې دا کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبره زما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سړی خوښول نه شي، ګاونډیانو سره ژوند کوي، مګر هغه پښتو کې چا ویلي وي چې عقل خو یو دور دی چې دادرو سره وي که نه، نو دوی سره دا عقلونه دي لرلې. نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو، زموږ په وخت کې زه به ټیغ وخت زلمی او په سیاست کې فعال وم، زما په وخت کې دا کار کړی دی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا پخوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیده. اوریدونکو راسره اوس هم ورزو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د اروپا پارلمان د پنځمې پر ورځ په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې پریکړې لیکونه تصویب کړل. د اروپایي پارلمان اکثر غړو په افغانستان کې اوسنۍ بشري ناخوالې په تیره بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه وغندل. دوی د طالبانو له واکمنو چارواکو وغوښتل چې د عفو فرمان ته ژمن پاتې شي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه
وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیره بیا ښځې ونجونی، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې لویه بیلګه له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړې. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو ښځو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او په کې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونې شوي دي. طالبانو لا د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
و موریدل چې د اروپا پارلمان په یو پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده. بل لور ته د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو هم په افغانستان کې بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. جزئیات به له سنا کاکړه واورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او د تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلي، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اتاویایمې غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په دې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندیز او له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پریکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د لا ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوی. اتیا هیوادونو په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اتاویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پېژندلو او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامیې او د ښاغلي فایق څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې په ورور د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې د افغانستان شریعت پر بنسټ یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبری مجلې ته غوږ دی. اوس هم په ورزشي پیښو کې تم کیږو. د کرکټ د نړیوالو سیالیو لومړنۍ سیالۍ نن پیل شوې. البته د 50 اورا جام لومړنۍ سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ. انګلستان سیالۍ لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف ورکړی دی. نیوزیلند دا مهال 144 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی او د اورونو شمیر هم 3.3 ته رسیدلی دی.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د افغانستان د ملي لوبډلې سوکه او مجرب توپ اچونکي قیس احمد تازه د افغانستان په الف لوبډله کې لوبیږي چې د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې په خپل غوره توپ اچونې سره په کوارټر فاینل پړاو کې د سریلانکا پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او په ډګر ساتنه کې هم ښه وځلید. له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې چې په ګډه سره اورو او بیا هم خبري مجله پای ته رسوو.
چې څنګه تاسو به میچ هم لایف لیدلی وي، ویکټ چې وا د سپیننګ یا لګ بونس ورکیو، لګ سپین ډیر ورکیو، په دې وجه باندې موږ ټارګیټ لګ شو، خو موږ خپل سپیننګ یا په بولینګ باندې مطمئن ولو چې ان شاء الله کلک ټارګیټ موږ هم ورکو، نو موږ دا ډیفند کوي شو. او بل وجه دا و چې موږ تر اخره فایټ وکړو، لوبه مو پرې نه خوسته چې لوبه هغه تور کو. په سر کې هغه سټارټ خو واخیسته، لایک پاول دوورو کې 13 رنز کړی، بیا نه بعد نور هم خشاټونه وهل، خو موږ لوبه پرې نه خوسته. تر اخره موږ غوښتل چې فایټ وکړو او لوبه وګټو.
فکر مو کاوه چې بعد دې هدف نه به تاسو دفاع وکړی شي؟
اف کورس چې موږ فایټ هم دې لپاره کوو چې د دې هدف نه موږ دفاع کوي شو، چې موږ خپل بالرانو خپل ټیم میټس باندې بلیو و باور مو و، نو هغه وا چې لوبه نه موږ د دې ټارګټ نه موږ ډیفند وکړو لوبه مو ګټله.
قیس احمد که په دې اړه مراته وایي، تاسو ډیر وخت وروسته یو بیا د افغانستان په الف لوبډله کې توپ اچونه کوي. ستاسو توپ اچونه د افغانستان د بریا سبب شوه. نن ډیر ملی ٹیم کی تاسو ته ډیر کم چانس درکړل شوی دی. تاسو د افغانستان په ملی ٹیم کی یو ټیسټ او یو نړیوال ورځنی او درې شلوریزی لوبې کړې دي. لته څه ده؟
علت دا ده چې موږ په دنیا کې تاسو ته به هم معلومی دنیا کې د موږ سپینرز چې دی ورلد کلاس دي، نو په داسې ټیم کې ځای جوړول نو ډېر ټف کار دی. لایک مجیب الرحمن، محمد نبی، راشد خان، نو داسې ټیم کې وی چون زه هم خپل فکر کوم، نو زه هم څه ناراضي نه خایم چې زه ولې ټیم کې نه یم، ولې ما نه لوبې، ځکه زه پوهېږم چې موږ ټیم کې ډېر ورلد کلاس سپینران دي. نو زه خپل خواري او محنت کوم چې انشاءالله کله د ټیم ضرورت شي راته، کله د کرکټ بورډ ضرورت شي راته، ټیم ضرورت شي راته، افغانستان ضرورت شي، نو زه به راځم لوبېږم به، خو زه خپل هارډ ورک نه پرېږدم، زه خپل محنت نه پرېږدم. نو انشاءالله چې رابه شي ډېر زر وخت چې هم به په ملي ټیم کې لوبېږم.
قیس احمد که په دې اړه راته وایي، د چین په آسیایي سیالیو کې نیمه پای لوبه له پاکستان سره ده. د پاکستان لوبډله نسبتا پیاوړې برېښي، ویلی شي چې افغانستان یو ځل بیا به وکولی شي پای لوبې ته ووځي او که نه؟
انشاءالله مطمئن یم څومره چې موږ دلته هارډ ورک کوو، څومره چې موږ ټریننګ کوو، پریکټس کوو، پریپریشن کوو د را روان سیم فائنل دپاره، نو ان شاء الله باوریم چې سیم فائنل به هم ګټو زکه د منګ یو سل ولس رنزونه منګ ډیفند وکړو دفاع مو وکړه نو ان شاء الله زه ادواریم ک د پاکستان خلاف منګ یو سل 50 یا یو سل 80 هدف وټاک نو ان شاء الله چې هغه ته هم ستونزمنه وی چې دا هدف چیز کی چون چې منګ په اخیری اورو کې اخیری شپږ 15 اورو کې منګ په 15 رنزو شپږ اخیری شپږ اورو کې یعنی منګ رنز دومره ونه کړل او یو سل ولس ټارګټ شو منګ سٹارٹ لک سلو واس بیا مینس کې د منګ ټیم ډیر خوش په لکم رنز هم کړل بیا اخر کې د منګ په 15 رنزو باندې یعنی 15 وکټې لاړی نو که په سبانه لوبه کې ان شاء الله منګه د مخکنی لوبه نه ډیر زده کړی کړي سبانه لوبه کې باغه غلطیانه نه کو نو ان شاء الله شاید به 150 یا 160 شي نو د منګ سپینرز او فاست بولینګ ډیر خده ان شاء الله چې د دې 150 یا 160 نه باندې فاکو